دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د جنوري 6 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري د باجوړ ایجنسی ترڅو سوي شپاره سلکوان تر څلور میاشتو وروسته د طالبو سوال لخوا خوشی کړل سوي دي بلخوا په کراچي کې د هدفي وژنو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سیمیز مشر په ګډون څلور کسان وژل سوي دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د شذو د حق د خوندي ساتلو په لړ کې د بل منځوري ورکړی ده دا ټول به واوري خپل مړي سر کې زبوريوال کاکړ ته چې د سیمي او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی وسلوال طالبانو د باجوړ ایجنسی فاتش پاړ سماشومان هم خوش کړل په کراچي کې د دفي وژنو په ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو ځای مشر په ګډون څلور تنه وژل سوي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د ښځو د حق د خوندي ساتلو بل منظور کړ اوس بشپړ خبرونه په افغانستان کې وسلوال طالبانو د باجوړ ایجنسی پاتیش پاړ سماشومان هم خوشی کړی دی د مشال ریډیو خبريال وایي چې د باجوړ ایجنسی د مامند له تحصیل سره اړه لرونکي د ماشومان تیر شپه خپل کورونو ته رسیدل دي د تیر کوچنی اختر په دویم ورځ د باجوړ ایجنسی 25 ماشومان د سی لپاره د باجوړ ایجنسی او د افغانستان د کونړ ولایت ترمنځ په پرته سیمه کجا سر کې پر غا شپاس نومي پوسټا د افغانستان خواته ورتیر سوی چې د باجوړ وسلوال طالبانو لخوا وتښتول سو لدی 25 څخه نه ماشومان یو په بل پسې په وار وار د وسلوال طالبان لولکې څخه وار لمخله په تیرشته کې بریالي سوي او خپل کورونو ته ستانه سوي دي باجوړ ایجنسی هغه پاکستانی کبایلی سیمه ده چې د افغانستان له کونړ ولایت سره لګیدلې ده د کراچی پولیس وایي چې د شار د میټرویل په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې د عوامي نېشنل ګوند ضلع صدر سید احمد خان وژل سوی او د هغه دوه نور ملګري ژوبل سوي دي پولیس زیاتوي چې د سید احمد خان د ساتونکي پولیس سرتیري په جوابي جزو کې حمله کوونکي هم وژل سوی دي چې پیژندګلوي تر اوسه نه ده سوی د ډزو په یو بل پیښه کې دوه نور کسان وژل سوي دي چې د پولیسو په وینا دواړه کسان د متحده قومي مومنت غړي دي په کراچي کې له تیرو درو میاشتو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ درېدلې وه په دې ښار کې له دوه کلونو راهیسې د هدفي وژنو په ترڅ کې په لسګونه کسان وژل سوي دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د شذو د حق د خوندي ساتلو پاړه وړاندې سوی بل منزور کړ له سوات څخه د پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نور سحر د دې بل لمنزورېدو وروسته مشال ریډیو ته وویل
پګ نشته کې بدنه دنه کوټ کې وظیفه فیصله کیږي اپ میاش کې بدنه دنه دي تر پولیس سره به سره زی دي ته به هند اور کوي او کچرتہ دا کار چاو نو کو نو بیا به 15 کال جیل دی سي او 15500 روپے جرمانه به اور کوي نو پدی باندې خزو د بهتري دره چاغو د کوټ چکرونه خلاص شو او راغو ته مسله آسان شو کوس کو ایسغواړي او کنه واړي خو د کوټ مسله وتم غاسانه خپل خوشحالي زار تاسو له جمع دي خزې ټول په خوشاله وي خزو اولنې بلو چې د صبحي سملې نه پاشو اغم د خزو د حق ته پاره
تر دې وړاندې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې هم د شذو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره بلونه منزور سوی وو چې د ولسمشر آصف علي زرداری له اصلي کوروسته د قانون بڼه خپل کړه د امریکا د کانګرس غړو په پاکستان کې له حسین اقانی سره د کېدونکو چلن غندنه کړې حسین اقانی د پاکستان لخوا په امریکا کې په خوانی سفیر دی او د لنجمن لیک له عمله یې له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې وه د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوندو او یو آزاد غړي په یو ګډ بیان کې ویلي چې دوی له حسین اقانی سره د ناسم چلن د هغه د ځورولو او پر هغه د سفر د بندیز په اړه زیاتېدونکې اندېښنې لرلې په دې بیان کې له پاکستاني چارواکو څخه غوښتنه سوې ده چې دا مسله د ژر تر ژره د اوسنیو ولسی عدالتونو له لارې هوار کړي د پاکستان سپریم کورټ پر هغه په لانجمن لیک کې د لاس درلودلو د تور له امله د سفر کولو بندیز لګولې ده د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وایي چې وبخشي د افغانستان د ولسمشر احمد کرزی له دفتر څخه خبرسوي خبر پانه لیکي چې د بګرام زندان به په یو میاشت کې دننه د افغان چارواکو په واکې ورکړل سي د دې زندان چاري اوس مهال د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو په لاس کې دي خبر پانه لیکي چې ولسمشر کرزی د امر له هغه وروسته کړي چې په دې زندان کې د افغانستان له اساسي قانون له نړیوال او د بشري حقوقو له قانون څخه د سرغړونې د ډیرو پیښو په اړه ریپورت ترلاسه کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنج شنبې په ورځ د دې هیواد نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړه چې له مخې به یې په اسیا کې د امریکایي ځواکونو شتون زیات او په اروپا کې کم کړل سي. په واشنگټن کې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر اوباما د یاد سوي سیمې له هیوادونو او نیټو سره د خپلو نږدو پوځي همکاریو د ارزښت په اړه وویل:
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific.
موږ به د آسیا په آرام سمندرګي کې خپل موجودیت نور هم پیاوړی کړو او د بودیجې کمښت بعد دغه مهم سیمه لپاره زموږ پالیسی اغیزمنه نکړي. موږ به خپل اتحادیانو او شریکوالانو سره خپل ملګرتیا نور هم مضبوطه کړو، په شمول د ناټو چې وخت په وخت او په دارستیو کې په لیبیا کې ثابت کړا چې د قوت سو برابر زیاتولو والا سازمان دی. موږ به بیدار اوسېږو په تیر بیا په منځني ختیځ کې.
We will stay vigilant, especially in the Middle East.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې لسیزې له جګړې وروسته غواړي چې په دفاعي بودیجه کې د نیم ټریلیون ډالر په شاوخوا کې کمی رامنځته کړي. امریکا په عراق کې د بمی چاودنو د تازه لړۍ غندنه کړې ده چې لږ تر لږه 2 کسان وژلي او تر سلو زیاتې ټپې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولین ویلي چې دا بریدونه د هغو خلکو هڅې دي چې غواړي بیرته هغه پخوانی حالات رامنځته کړي. دا له هغه وروسته ده چې یو ځانمرګي برید کوونکي د عراق په جنوبي سیمه ناصریه کې شیعه زیارت کوونکي په نښه کړل او 8 کسان ووژل. له هغه څو ساعته وروسته د بغداد په شمالي شیعه میشتو سیمو کې د بمی چاودنو لړۍ پیل شوه چې په درزنونو کسان ووژل. که څه هم چا د دې پیښو پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو له القاعده سره پر تړلو سني اورپکو ګمان کیږي چې دا به دوی کړې وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د باجوړ ایجنسی قبایلی سیمې تښتول سوي 14 کوان تر 4 میاشتو وروسته د طالبو سوال لخوا خوشی کړل سول.
پګ نشته کې بدنه دنه کوټ کې بلدي فیصله کیږي.
بلخوا په کراچي کې د دفي وژنو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د سیمیز مشر په ګډون 4 کسان وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د شزو د حق د خوندي ساتلو په لړ کې د بل منځوري ورکړل. د اسمبلی غړي نور سحر بيبي په اړه وایي:
پګ نېشتو کې بدنه دنه کوټ کې بلدي فیصله کیږي او کچرته دا کار جاونه کو نو بیا به 15 کال جیل ته ځي او 5000 روپۍ جرمانه به ورکړي.
دا خیبر پښتونخوا حکومت د دې صوبې د ترانسپورت نظام د کمپیوټرایز کولو د دفتر پرانستنه وکړه. د دغه صوبې د اطلاعاتو او د ترانسپورت وزیر میا افتخار حسین په اړه وایي:
له خلکو ریکارډ غیبېدل، سم خلک به کړېدل. د یو سړي ټیک ټاک کاغذونه دي، هر څه ټیک دي، خو چې پیسې نه ورکړې ریکارډ به غیب. نو موږ دا کوشش کړی چې په دې کې کم سے کم په ټولې صوبې ریکارډ موجود وي.
ولسمشر باراک اوباما نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړې چې په ترڅ کې به د امریکایي ځواکونو حضور په آسیا کې زیات او په اروپا کې کم کړل شي.
لخلکو ریکارډ غیبېدل.
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific and budget reductions will not come at the expense of that critical region.
پر روان خبرونه کې نور ګرش مې راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او ستراتیژي خپل لومړی راپور ته. وسوالو طالبانو 4 میاشتې وړاندې د باجوړ ایجنسی تښتول سوي 14 کوان خوشی کړل. د تیر کوچنی اختر په دوهم ورځ د باجوړ ایجنسی 25 کوان د سیل لپاره د باجوړ او د افغانستان د کونړ ولایت ترمنځ په پرته سیمه کجا سر کې د افغانستان خواته ورتیر سی وو چې د وسوالو طالبانو لخوا تښتول سول. له دې 25 څخه 9 کوان یو په یو د وسوالو طالبانو لول کې څخه وار د مخله راتشتېدلی وو. تیر ماښام د طالبانو لخوا د 14 کوانو د خوشکولو په اړه مو په سیمه کې د مشال رادیو له خبريال شانواز ترګزي سره خبرې کړي. نو موږ یې په اړه وایي:
په جوړ جنسي کې کوم دغه 15 ماشومان په دغه کې نه همار شومان خو لوړان درغلي یو یو یا دوه دغه شان ترغلي او خپل کورو ته بیا سره رسیدلی دغه پرون نوښت تایم او بخام چې دغه شپارس مشمان چې کوم واغم را خوشی کړی شو واغې هغه په خپل بیا را پرې خلی دي لدی وړاندې کوم مشمان راغلی او هغه باندې چې څور پور ور سره موږ را پورنه کړې کړو خبرې موږ کړو نغې وای چې هغه په خپل را تښتیدلی او یا پټ پنا یا پغلا باندې سي په کوم کوم بیا لو بیا لارو باندې با جوړ سره تښتیدلی خو دغه پرون چې کوم شپارس مشمان پاتې نو هغه په خپل را خوشی کړی دي واغې خپل کورو ته راغلی خو شکه چې څومره پور د سرکاري چارواکو سره د خبرې شي هغه د دې خبرې تصدیق کړي چې ټول مشمان راغلی دي اوس دا ساتي اخیری دې ما خبرې ورته شوي د پولیټیکل انتظامیا سره نو هغه روان دي واغه مرشمان چې کوم دی غره غونډوي هغه بلک فاس کې کالونی چې کوم د باجول خار هډ کوارټر کالونی ده سرکاري کالونی ته راوړي او په هغه کې به میډیا سره هم دغه مرشمان خبرې کوي
شانواز ترکزی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي کنه چې دغه مرشمان دوی د حکومت سره تر خبرو اترو وروسته خوشی کړل کې د پلرونو پر خواص باندې خوشی کړی دي
جی بالکل هغه رابطه شو نو هغه ویلی چې هغه د طالب وسلوالو وایي چې هغه د ماشومان چې کوم دي نو هغه په خپل انداز پرې خلی دي بغیر څه د شرط ځکه چې هغه وایي چې د دې ماشومان د خلاصون لپاره کوم هغه په طالب د حکومت څخه کړی واغه خو پوره نشو خو هغه د ماشومان د پلورونو توکتل او د هغه کورنۍ ته وکتل نو د ماشومان بغیر څه د شرط چې کوم وړاندې هغه خلی حکومت ته نو هغه شرط په کومنس کې ختم شو خو بهرال دغه ماشومان هغه په خپل اندازه پرېخل او دغه کوم هغه مطالبه او هغه خصوصي حکومت ونه منله خو دغه ماشومان دغه د پلرونو په خواست باندې او دغه کورنۍ په خفګان باندې بیا دغه ماشومان ټول هغه پروندې ته ورکړل چې دغه کورنۍ ته د خپل واپس لاړ شي
د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی وو چې د باجوړ ایجنسی د ترڅول سو شپږ سل کوانو د خوشی کولو په اړه مشتحال راکوه
دا مشال ریډیو دا
اوازو د کراچی پر لور د کراچی پولیس وای د شار میټروویل په سیمه کې د نامعلومه کسانو په دزو د عوامي نېشنل ګوند ځلې صدر سید احمد خان وجل سوی او د هغه دوه نور ملګري جوبل سوی دي پولیس زیاتوي د سید احمد خان د ساتونکو پولیس سرتيري په جوابي دزو کې یو حمله کوونکی وجل سوی دي چې پیژنګلوی تر اوسه نه ده سوی د دزو په یو بل پېښه کې دوه نور کسان وجل سوی دي چې د پولیس په وینا دواړه کسان د متحده قومي موومېنټ غړي دي په دې حق له نور تفصيل له کراچی څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی
د مغربی کراچی پولیس مشر آصف اجاز شیخ په وینا د زیارت په مخام د نامعلومه موټر سایکل سورو په دزو د عوامي نېشنل ګوند سیمه ایز مشر سعید احمد خان وجل شوی او د یاد ګوند دوه نور کسان جوبل شوی دي د هغه په وینا د سعید احمد خان د پولیس ساتونکو په جوابي دزو یو حمله کوونکی هم وجل شوی دی د یادې پیښې په حق له د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټری اطلاعات پیر ریاض ګل مشال رادیو ته داسې ویل
دا جی دا زمون دا ڈسٹرکٹ ویسٹ صدر دا این ٹی سی دا مت پخپل پور کے بیٹک کے ناس تو دا مخام دا منتقی مسارا دا دو مل منو او شپاگو نواخ لی اتا ہم لور راغلیو او پا دبان دی ہم لور کلا دے سارا دا دو مل کرو زخمی کو خان اسپتال تیورا سو خوالتا کے دا دو مل گری زخمیان دی دا ہم لور انا یو پی ویش تو آغا مل دے او یو زخمی دے پا آغا پلاس نرے راغل
د پیر ریاض ګل په خبره د سعید احمد خان مړی نن د جمعې په سهار د هغه پلرنی ټاټوبي سواد ته لیږدول شوی دی د هغه په وینا د دوی د ګوند یو بل غړی هم درې ورځې مخکې په ورته پیښه کې وجل شوی و د سیمې خلک وایي د یادې پیښې وروستو نامعلومه کسانو د ښار په مختلفو برخو کې ډزې شروع کړې چې له وجې یې د ښار بنارس کیماړی ټاون او اورنګي ټاون په بیلابیلو برخو کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړی شول یو بل ورته پیښه د ښار اقبال مارکیټ په سیمه کې مخې ته راغلی چې د پولیسو په وینا دوه کسان پکې وجل شوي دي د متحده قومي موومېنټ سرچینې وای وجل شوي دواړه کسان د دوی د ګوند غړي دي د عوامي نېشنل ګوند ځلي صدر د وجلو د پیښې وروستو امنیتي ځواکونو د ښار په بیلابیلو برخو کې ګزمې زیاتې کړي او د سیند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان د یادې پیښې په حقله سمدستي د پلټونو حکم کړی دی د یادونې وړ ده چې تیرو څو میاشتو راهسې کراچۍ ښار کې د هدفي وجونو او اخوډب د زیاته شوو پیښو په ضد سند حکومت ټول ښار کې د پلټنې عملیات شروع کړي چې له وجې یې ښار کې د بدامنۍ پیښې کمې شوې وې تیرو دریو میاشتو راهسې دا ړومبی ځل دی چې ښار کې د سیاسي ډلو د غړو د وجنې دا ډول پیښه رامنځته شوې ده ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دے کیک دے
پپاو کم یو لسو بجو
اقتصادی نڑے
پپاو کم دو بجو
دا سندرو امیر
پا وو منٹا دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غب
پا اتوش منٹا کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم پینزو بجو
گران اوریدونکو زموږ غلا مشال رادیو څخوري یو زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د شزو د حق د خوندي ساتلو په اړه د بیل منځوري ورکړه. د دې قانون تر مخ به عدالتونه په شپږ میاشتو کې د نن شزو ته په جایداد کې د حق ورکولو پریکړه اوروي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي هغه ته به د 15 کال قید او 50000 روپۍ جرمانې سزا اورول کیږي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې خزو ته د برخې ورکولو د یو قانون منځوري ورکړی ده چې تر مخه به عدالت هغه نارینه وو ته د 15 کالو پورې قید او د 50000 روپو پورې د جرمانې سزا اوروي کوم چې د خپلې کورنۍ خزو ته په جایداد کې برخه نه ورکوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دا بیل د پاکستان پیپلز پارټۍ نورسحر بیبي وړاندې کړو چې بیګا ماخام د اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی غړو په متفقه توګه د دې بیل منظوري ورکړه او په سمدستی توګه دا قانون په خیبر پښتونخوا کې عملی کړی شو. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبد الله مشال ریډیو ته وویل
دا سدا چې کوم پلو زنانو لا کوغه خور لور خزه او اسلام کې کوم حق جوړیږي د دوی د پراپرټي او یا د پراپرټي نه علاوه د جیداد نه علاوه نور چې څه قسمه جیداد دی نو آی کې د دوی حق کې حق ولا نه ورکوي نو 15 کال پورې کېد په ختی شو 50000 پورې جرمانه لګی دی شي. لکه دا نو قانون راغی ډېر لوی کوشش شو ډېر قانون کې ډېر لوی تبدیلی راغی دا خو ډېر لوی افورت شو نو خلک چې ویښ شي رو روزانه نو اویرنس پکې راشي او د خپل حق ته پوسو کړی دا د زرانو باندې ډیپند کوي.
د دې قانون د منځورۍ نه پس په صوبایي اسمبلی کې نورسحر بیبي د دې قانون په خوشحالۍ کې مټایان هم اوویشل. د خزو د جایداد د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د دې قانون په حق له نورسحر بیبي مشال ریډیو ته وویل
پګ میاشتو کې بدن نه دنه د بیل پاس کیږي کوټ کې بلدي فیصله کیږي په میاشت کې بدن نه دنه دي تر پولیس سره سره زیه دي ته په هند اور کوي او کچرته دا کار چا ونه کو نو بیا به 15 کال جیل ته ځي او 15000 روپۍ جرمانه به ور کوي. نو په دې باندې خزو د بهتري دره چې هغه د کوټ چکرونه خلاص شو او هغه ته مسئله اسانه شو کوس کو ایسغواړي کنه غواړي خو د کوټ مسله وته موږ اسانه خپل خوشحالي زړه تاسو لږ موږ د خزې ټول په خوشاله وي موږ په میټاین زکه تقسیم کې د خزو اولنې بیلو چې د صبحی سملې نه پاس شو هغه د خزو د حق لپاره او بل دا چې یو خزې پاس کو د خزې د ماره طرف نه اولنې بیلو د خزو د رائټ لپاره د اولنې بیلو چې پاس شو.
د خیبر پښتونخوا د صبحی سملې نور غړي د دې قانون په منځورولو ډیره خوخي سرګندوي. په دې لړ کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ایم پی ای شازیه اورنګزیب بیبي مشال ریډیو ته وویل
دا ډیر د خوشحالۍ خبره چې دا نن کم بل پاس شو دا جایداد حوالی سره چې خزه ته هغه عمره حقوق پکار دي چې سونه لکه سړی خداګي هغه 1/8 حصہ ته ضرور پکار ده. بل دا چې په دې حکومت کې کم از کم دا زبوي مچ کم از کم په دې خپل ټوپۍ کې ودی یو داسې وزره اولګي چې د خزو د پارم دی سوک خوشینند په فلور باندې نور سحر بیبي چې کم د پیپلز پارټۍ سره تعلق ته هغه کم بل پېښ کو او څنګه هغه یونانیمسلی هغه پاس شو څنګه ټول سپورټ کو نو هغه باندې زه هغه ته ثانک یو ویم.
د یادونې وړ ده چې د دې قانون د منځورولو وروسته اوس د خیبر پښتونخوا عدالتونه د دې پابند شو چې په شپږ میاشتو کې د ننه اپیل کوونکي خزې ته په جایداد کې د هغې د برخې ورکولو امر ورکړي او عدالت په دې لړ کې هغه سړي ته زیات نه زیات د 15 کالو د قید او د 50000 روپو پورې سزا هم اورولی شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
گران اوریدونکو زموږ غلا مشال رادیو څخوري وسم په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې صوبې د ترانسپورت نظام د کمپیوټر اس کول لپاره د دفتر پرانیسته کړي ده او تم څرګند کړي ده چې لنوي نظام سره بنې وازی له ترانسپورت محکمې څخه رشوت ختم سي بلکې ترانسپورټرانو او ډرایورانو ته به هم اسانتیا وي ترلاسه سي. په دې حقلاله پېښور څخه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزارت په صوبې کې د ترانسپورت سره تړلې ټول شوبې کمپیوټرایز کول لپاره د دفتر پرانسته کړی ده. د ټرانسپورټ ټول ریکارډ کمپیوټرایز کولو چې پکې موټر ویکل فټنس سرټیفیکیټ، بس سټینډ او د اډو لایسنس، د ګاډو باډیان جوړونکي ورکشاپ او روټ پرمټ یې کمپیوټرایز کول شامل دي. د دې لپاره د خیبر پختونخوا د ټرانسپورټ صوبایي وزیر میر افتخار حسین د دغه دفتر پرانسته وکړه چې پکې به د ګاډو روټ پرمټ سره سره هر یو شیز کمپیوټرایز ملاویږي. ټرانسپورټ صوبایي وزیر میر افتخار حسین وایي چې مخکنی نظام کې نه یوازې بډ رشوت نه و، بلکې کړاو هم ډیر زیات و.
یو کلرک ته به ټولې رجسټرې معلومه چې کلرک بنو نو دفتر به بیخي نه چلېدو، او هغه ایکسپرټ و هغه به چا بدلول هم نه شو، او هغه هر شیز استاد و. مونږ ضرورت د دې خبرې محسوس کړو چې یو خو په دې کې مطلب د رشوت د خلکو ریکارډ غیبېدل، سم خلک به کړېدل. د یو سړي ټیک ټاک کاغذونه دي، هر څه ټیک دي، خو چې پیسې نه ورکړي ریکارډ به غیب و. نو مونږ دا کوشش کړی چې په دې کې کم سے کم یو خو د ټولې صوبې ریکارډ موجود دی، دا ریکارډ نشته تر دې وخته پورې د مرز و مرزه ریکارډ دی.
دوی ویل چې دې سره به صوبه کې قائمې غیر قانوني اډې هم ختم شي.
فټنس سرټیفیکیټ ته چې هغه مونږ سره پر ریکارډ دی، مطلب چې زمونږ د بسونو د اډو لیسنسونه دي چې هم پر ریکارډ دي. زمونږ اوس د اډو داسې سیستم دی چې اډې هم ډېرې لیګل دي، هغې نه لیسنس شته نه ریکارډ شته، او د خوښې خوښې خبرې. نو یو خو که هغه هر څوک چک کوي چې یاره اډې کمزې دي کمزی نه دي، بل د اډو اتارټي ډېره عجیبه ده. هغه سیستم مونږ به اوس ټیکو، خو په مختلف شکل کې ده، مطلب اے کلاس یو رنګ ده، بی کلاس بل رنګ ده، سی کلاس بل رنګ ده.
میر افتخار حسین دا هم وویل چې اوس هم ډیر خلک د دې مخالفت کوي او نه غواړي چې دا محکمه د رشوت نه پاک شي او شفاف شي،
چونکې دلته ننم خلک غواړي نه چې ریکارډ دی واضح شي. چې ریکارډ واضح شي نو بیا چې د چا لاس کې اختیاري نو هغه پکې خپل ګټه نشي کولی. نو دلته خلک ارادتن غواړي چې ریکارډ دی غیبي خرابي، نو هغه کې پیسې ډېرې چې زرالم نو پرموټ کې یو لوبه نو ما پرمټې بندې کړي دي. دا ستاسو پر ریکارډ می دې دوران کې لږ ډېر خلکو اخیستیم نه، خو هغه مطلب دی چې وایلیشن شوی دی، او ما په دې باندې بندې کې چې دا صفا کړو. ډېرو خلکو د پنجاب نه بیا رینیول کولو چا سنه کولو چا سنه، مونږ ته لږ پاغې کې نقصان هم شوی دی، ځکه چې ریوینو مطلب چې جنریټ کول غواړي.
یادونه ول دا چې ټرانسپورټ محکمې چارواکو وینا وه چې چونکې دا نظام نوی دی، نو دې د پوهې لپاره به دوی هم په دغه محکمه کې د ټرانسپورټ سره تړلې ټول خلکو سره د ډرایورانو لپاره تربیتي ورکشاپونه هم کوي چې پکې به هغوی په دې نظام باندې پوهه کولی شي. نو دې سره به هغوی ته ډېرې اسانتیاګانې ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو د کوټې پر لور. د بلوچستان په کوټه ښار کې خلک وایي د روان میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د پاسپورت جوړولو فیسونه زیات شوي چې له امله دوی له ستونزو سره مخ شوي دي. د دې سربېره خلک شکایت کوي چې د پاسپورت جوړولو پر وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي، خو د پاسپورت دفتر چارواکي وایي چې د پاسپورت د کاغذ نرخونه زیات شوي دي، او بلخوا بیا خلک بهانې او پلمې کوي او له ضروري اسنادو ورکولو ځان خلاصوي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
خلک وایي د نوي کال پراتلو سره حکومت د عام او ژر ترلاسه کولو د پاسپورت په فیسونو کې زیاتوب کړی. دوی وایي عام فیس مخکې 2100 او د ژر ترلاسه کولو فیس 3000 وو، خو اوس په ترتیب سره 900 او 2000 زیات شوی. یو کس په دغه اړه خپل ستونزې بیانوي.
ما نوم محبوب عالم دی، زه د کوټې اوسیدونکی یم. 2100 خلک مزدوري کوي، دغه کوي 2100 نس برابر وای دی 3000 کې، دغه ډیر تکلیف دی مسلمانانو ته.
للری پرتیسمی گوادر څخه راغلی وحید مراد وای د 13 دسمبر پر یو درسمی نیټه د پاسپورت عام فیس جمع کړی، خو کله چې د نوي کال د سوموار په ورځ دفتر ته ولاړی نو فیس زیات شوی وو، او د پخوانی ټوکن یا رسید نه منل کېدی. هلته یو بل کس بیا وویل دلته یوازې د زیات فیس ستونزه نه ده، بلکې خلک بیلابیل ستونزې لري، او د پاسپورت دفتر کارکوونکي د هوارولو په لړ کې غم نه خوري.
ما ارجن جمع کړی دی، بل درې ورځې بعد راسه. نن چې رالم نن د ماته رپورټ ولیکئ د کلاب دا دغه راوس ډي سي او صفایي ته ولیکئ. مطلب دا به کار و چې ماته اول ویلي وه یو خو د سرکاري کم فیس چې دی مطلب نارمل دی 2100 روپۍ، اوس 3000 سوې دا تیر دوه تاریخ اس، او پر هغه برسېره مطلب دی هغه کوم مشکلات چې چاته جوړیږي هغه دی ته نه بیانوي. سر بار بار نن را سبا را پلاني دغه صفایي راوړه د افسر دراوړه دا در
د پاسپورت دفتر کوټي مشر سعید اغا د فیس زیاتېدو او لوجی خلکو ته ورپېښو ستونزو په اړه وویل.
دغه پالیسی میټر دی یار فیډرل گورنمنت منسٹری په لیول باندې دا کیږي هوم ورک واغو کړی خپل غي صاحب باندې نه. پاسپورت کوم کاغذ دی یا د لیمینیشن پیپر دی یقینا هغه ډیر مهنګا دی، نو دی په خپل کیلکولیشن کړی د غي صاحب فیس بڑو کړی یقینا د دې سره خلکو ته ډیر مشکلات.
د پاسپورت دفتر مشر سعید اغا د خلکو د نورو بیان شوو ستونزو په اړه مشال ته صدا سی وویل.
زمر خلق د دې شان ځان چړاوي چې تا کاغذان پر کاغذان پر کوي باندې جوړي زی بلای کو در ولم فلانا نو وس موبو نو چې هر ځای چې 500 کسان یوځي یقینا د خلکو کمپلین مخه مخای
یاد دی وی په بلوچستان کې د یو راپور لمخې یوازې یو پاسپورت دفتر په کوټه کې کار کوي او په نورو سیمو کې دفترونه یا خوشتنه او کچيري شته نو هغه فعال نه دي. خلک وایي که حکومت د بلوچستان په لیرو پرتو سیمو کې د پاسپورت نوي دفترونه خلاص کړي او د پاسپورت د ترلاسه کولو مناسب فیس وټاکي نو په دغه لړ کې به د دوی ستونزې تر ډېر حد پورې هواري شي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د بهرنی چار وزیر هینا ربانی کر د دغه هیواد کمی اسمبلی ته ویلي و چې د هیواد د بهرنی چارو د تګلارې بیا کتنه او جاج باخلی او دا ځل به د تګلارې مرکزی نقطه له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول وي. نوموړی په کمی اسمبلی کې د بیلابیلو غړو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. پر دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار قامی اسمبلی ته وویل د اسلام آباد مخه په سیمه کې د هند، چین، افغانستان او ایران په مرسته ثبات راوستل دي. دوی ویل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د هیواد د بهرنیو چارو د تګلارې بیا کتنه دي وشي. هینا کار ویل د تګلارې د بیا کتنې پریکړه یې د ناټو تر بریدونو وروسته هغه مهال کړې چې د پاکستان خپلواکي له ګواښ سره مخامخ شوه. په لاهور کې مې د چارو له کارپو پوهاند حسن عسکري پوښتنه وکړه د تګلارې د بیا کتنې معنی څه ده، آیا د دې معنی څه لوی بدلون هم راوستل دي او کنه. حسن عسکري وایي د دې معنی د تیرو اتو یا لسو کارونو د تګلارې د پوره جوړښت بیا کتنه کول دي.
اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو پچھلے 8-10 سال سے ایک فورن پالیسی چلا رہا تھا
گورا دے مانا دا چ پاکستان اچلتی رو اٹو یا لسو کلون رائسی د بحرنی چارو تگلارا پر مخ پی ولا پہاگی کی در بنیادی خبری وے یو پکی لا امریکا سر آڑی کی ول دوما دا ترگری پر زد جگڑا او در ما کل لہن سر آلانجے کله خبری نو اوس دې تګلاری د ټول جوړښت بیا کتنه کیږي او بیا به دوی هڅه کوي چې دا نوې تګلارا په نو لارو له نوي سره بوستي
لائن سپیس ریلیشن شپ وو چلانے کی اس وقت بات کر رہے ہیں.
هینا ربانی کر په قامی اسمبلی کې د غړو د پښتنو د جواب پر مهال ویل له ناټو، ایساف او امریکا سره د راتلون کې د اړیکو ورسته پریکړه به پارلمان کوي. پوهاند حسخری ویل دا ډیر لوی بدلون دی چې د تګلارې په اړه حکومت له پارلمان پختنہ کوي.
پاکستان گورنمنٹ کی بڑی پالیسی میں چینج ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے پوچھ رہے ہیں
دا دا پاکستان دا حکومت په پالیسی کې ډېر لوی بدلون دی چې له پارلیمانه پختنہ کوي، ځکه چې پاینی توګه د بهرنی چارو د تګلارې جوړول د حکومت کار دی. مشوره به حکومت مخکیم کوله، د پارلیمان باور به هم ترلاسه کاوه. خدا ویل چې له هغوی به اوس پختنہ کوو او بیا به پر مخ ځو. دا لوی تبدیلی ده او د دې وجه دا ده چې له بهره د پاکستان په حکومت فشار دی، نو ځکه د پارلمان مرسته ترلاسه کوي.
پاکستان پر دباؤ ہے حکومت پہ باہر سے امریکہ کا، تو وہ پارلیمنٹ کا سہارا اس وقت لے رہے ہیں.
لپوہند عسکری میں پختنہ وکڑا دا اوس چې په پاکستان کې کم قسم حالات دي، نو آیا دا ممکن ده چې د پاکستان پارلیمان په افغانستان کې له امریکا سره ټول مرسته ختم کړي؟ په جواب کې دوی ویل پارلیمان هیڅ کله داسې نشي کولای.
جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے، پارلیمنٹ یہ کبھی نہیں کہہ سکتی کہ تعلقات کو بالکل ختم کر دیا جائے.
ترکو میں چی دا پارلیمان خبر ادا، نو پارلیمان دا هیڅ نشي ویلای چې اړی کی دی په مکمل توګه ختم کړل سي، ځکه چې واکمن اتحاد په قومي اسمبلی کې په اکثریت کې دی او د حکومت دا پالیسی نه ده چې اړی کی دی ختم کړل سي. د حکومت پالیسی دا ده چې دا اړیکو په انداز کې دی بدلون راوستل سي، نو پارلیمان به هم د بدلون خبره کوي. دا اړیکو د ختمولو هیڅ امکان نشته.
انداز میں تبدیلی کی جائے تو پارلیمنٹ تبدیلی کی بات کرے گی، تعلقات ختم کرنے کی بات کا کوئی ہمیں امکان نظر نہیں آتا.
حسن عسکری ویل جان ته پاتې کېدل د پاکستان لپاره انتخاب نه دی. پارلمان له ناټو او ایساف سره د اړیکو د ختمولو خبره ځکه هم نشي کولای چې پاکستان ته د دوی د اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماټیکو مرستو ضرورت دی.
پامیر ساحل و چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر هینا ربانی کر د هغه وینا په حق له تاسو راپور اوروي چې نوموړي پکې ویلي و د دغه هیواد د بهرنی چارو تګلارې ته بیا کتنه کوي او د دې جاج باخلي.
چپ شم کوایم چی تنگ یار تا خایم
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم زه تر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
گران اوریدونکو زما شغل مشال رادیو څخوري دا وخت په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي بریوال کاکړ به د مهمو خبرونو سرټ کې واوروي
وسلوال طالبانو د باجوړي جنسي پاتې شپاړس ماشومان هم خوش کړل په کراچي کې د دفي وژنو په ترڅ کې د اومن نېشنل ګوند یو ځای مشر په ګډون څلور تنه وژل شوی دی د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د شذو د حق د خوندي ساتلو بل منزور کړ افغان ولسمشر حمید کرزی وایي چې د بګرام زندان به په یو میاشت کې دننه افغان چارواکو ته وسپارل شي او د امریکا د کانګرس غړو په پاکستان کې له حسین اکانی سره د کېدونکو چلن غندنه کړې ده
بوریوال کاکړو چې د مهمو خبرونو سرټکی درته واورول ګران اوریدونکو وسو اسلام آباد ته چیرې چې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې ده دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څلیکلي راځي چې ورته غرسو
د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې افغان طالبانو مشر مولا عمر پړومبزل د امریکای او د هغوی پلویانو سره د مذاکراتو تصدیق کړې دي او هغه د امریکای سره خبرو لپاره امریکای ته دوه بنیادی غوښتنې وړاندې کړې دي یو دا چې د ګوانتانامو بې بندیخانه ټول قیدیان دي خوشی کړې شي او بل دا چې په غیر مشروطه توګه دي د افغانستان نه غیر ملکی پوځیان ووزی ادارې لیکي چې د امریکای او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرو نا د ډیر وخت نه را روان وو او اوس یې د اړې پخله هم وشو نو دا ډیره ښه خبره ده ځکه چې د دینه به افغانستان کې امن ته وده ترلاسه شي خو بل طرف ته دا هم د نظر وستل نه دی پکار چې افغانستان کې به د دین وروسته کوم قسم حکومت جوړیږي یا بیا داسې خو به نه وي چې راتلونکي کې داسې افغانستان مخې ته راشي چې د 9/11 یا د 11 سپتمبر نه وړاندې کوم افغانستان وو او بیا د دې خبرې څه ثبوت دی چې راتلونکي افغانستان کې به القاعده بیا نه منظم کیږي ادارې لیکي چې واقعي امریکای دا خبره باور کړی دا چې دغه تباتر هغه بیا سر نه اوچتوي ادارې لیکي تم د چکر د مذاکراتو لړۍ پیلېږي نو دا خبره به ضرور په نظر کې وساتلې شي ادارې اخیری کې لیکي چې دغه رنگ د پاکستان مشر ولی له هم دی لړکی خپل پالیسی جوړول ضروری دي چې کم ناکم خو د پاکستان د ننني حالاتو باندې قابو ومندې شي مشرق ولسپان هم دا موضوع راغستې دا او لیکي چې پاکستان د امریکای د مذاکراتو مرسته کول باندې ویلې دي چې د افغانستان د مسلې یوازینی حل سیاسي دی او د دې مسلې د حل لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو په شمول طالبان هم د ځان سره بوتلل وی ادارې لیکي چې مونږ غنو چې نن د امریکای پاکستان او طالبانو ترمنځ د مفاهمتي عمل نتیجه ده چې ډرون حمله نه کیږي ادارې اخیره کې لیکي چې ښکاری داسي چې په مزه مزه کېدونکو اقدامات کسه د غیر متوقع حالات ښکار نشول نو منطقه کې د ښکار بدلون اشاره په نظر راځي او کدا عمل روانو نو ډېر ضرب په خطه کې بدلون راشي اج ورځ په خپل ادارې کې لیکلي چې یو طرف ته ولسی مسلې ګرانی بیروزګاری د ګیس او بجلی لوډ شډینګ او د امن مان صورتحال ورس پورس خرابېږي نو بل طرف ته سیاستوال په خپل مزو دي او په غیر ضروري خبرو یې خلک مصروف ساتلي دي ادارې وایي چې یو ځای د سینټ د الیکشن خبره کیږي نو بل ځای بیا د عامو ټول ټاکنو شوشا ده او بعضي ګوندونو خو پکې لا د عین خلاف ورزي هم وکړه چې د نوې صوبو معاملې د متعلقه صوبایي اسمبلی په ځای په قومي اسمبلی او سینټ کې راپور تکړه ادارې مخکې وایي چې داسې حالاتو کې مخالفه ډله هم د اولس د خیر خیګړې لپاره هیڅ سنجیده اقدامات نه کوي او صرف په زبانی جمع خرج وخت تیروي حکومتي او مخالف ډلې ټول غوندون لپاره دي چې اصل مسلو ته پام راوګرځوي او د ولستونځي کمونو د پاره اقدامات وکړي
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر چې دغه هیواد کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې و
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې عبدالحی کاکر د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ او د کریسچن ساينس مانیټر مقالې لوستې دي دواړه لیکنې په افغانستان کې د امریکای پوځیانو د شتون او د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شاوخوا راګرځي راځي چې مهم ټکی واورو
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي د سې شنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندی وکټوریا نولینډ له افغان طالبان سره د خبرو پیلولو په اړه یو داسې دریځ خپل کړی چې ښکاري امریکا لږ ځان په واټن کې ساتي. د ویلو په قطر کې د طالبانو د دفتر د جوړولو په اړه رپورټونه لیدلي دي. یعنی د ورځپاڼې په وینا معنا دا سوه چې ګواکې دا ویل غواړي چې خبرې اترې به د افغان حکومت په مشر کې کیږي، خو واشنگتن پوسټ وایي حقیقت دا دی د طالبانو د قطر د دفتر د خلاصولو کار د اوباما انتظامی له طالبانو سره د پټو خبرو اترو په رڼا کې سوی او په افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبره منل سوی ده. ورسپانه وایي له خبرو اترو سره د خطر تړل سوی چې دا به د افغان حکومت د ګټو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر ځای د اوباما انتظامی چې غواړي خپل پوځیان له افغانستان ژر تر ژره وباسي لنډمهاله ګټې پر ځای کړي. واشنگتن پوسټ وایي غالب امکان دا دی چې د خبرو اترو د منځ ټکی به اعتماد سازی رامنځته کول وي چې د پوسټ په ایستلو کې به کومک وکړي او د اوربن سیمې به معلوم کړي. خو دلته ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا اوباما انتظامیه به هغه وخت افغان حکومت تر شا ودرېږي کله چې طالبان چې تمه هم ورځنې کېدلای سي د جمهوریت لمنلو او شذو ته د حق لور کولو انکار وکړي. دلته ورسپانه بیا وایي په داسې حالاتو کې د حامد کرزی پریشانیانی پر ځای ښکاري. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال الیگزندر بیرالد مقاله خبره کړې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځ شتون په منطقه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړی وایي که چرته له افغانستان پوځ راوېستل سي نو دا به د دې هیواد بهر په مرکزي ایشیا کې هم د امریکا جغرافیایي او کاروباري ګټو ته زیان ورسوي. لیکوال وایي مرکزي ایشیا پر داسې ځای پرته ده چې راپورته کېدونکي او د یو بل مخالفه مهم هیوادونه لکه چین او هند او بلخا خطر رامنځته کوونکي هیوادونه پاکستان او ایران پراته دي. د دې ترڅنګ په دې سیمه کې د تیلو، ګیسو او نورو مادني وسایلو دومره لوی زیرمې پراته دي چې د نړیوال کاروبار لپاره ډیر اهمیت لري. الیگزندر بیرالد وایي چین او روس په کامیابی سره د مرکزی ایشیا و غربي هیوادونو ته د خلاصېدو مخه نیولې ده. د دې په وینا اوس مهال په مرکزی ایشیا کې د امریکا شتون ډیر کم دی. لیکوال وایي چې امریکایي فوج په افغانستان کې شتون ولري نو په داسې سیمه کې استخباراتي معلومات راټولولای او د ترګری مخنیولای سي شرطه چې پر پوله پاکستان، چین او ایران پراته دي. د کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو موجودګي به د اشاره هم ورکړي چې امریکا د مرکزی ایشیا په حق لا جديده او په نږدې راتلونکي کې به په دې سیمه کې یو مهمه لوبغاړی وي.
عبدالحی کاکړو چې د افغان طالبانو د خبر اترو په حق له د واشنگتن پوسټ او کریسچن ساينس مانیټر رسپانو کې د خبرسو مقالو مهم ټکي درته اورول.
اونیدز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتونونو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. ډېر سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان هم ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه هغه دی ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کیندل لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
ګران اوریدونکو زموږ غږ مشال رادیو خاوري. امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکي چې د طالبانو د اعلان تذکر کېدل په کار دي چې هغوی وایي په قطر کې د یو دفتر د پرانستلو پلان لري او امکان لري چې د امن لپاره د خبرو اترو پیل وکړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته اوروي.
ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي دا د اورپکو همغه ډله ده چې مشري ملا محمد عمر کوي او د منځنیو پیړیو په شانې پر افغانستان له ظلم ډکه واکمنی وکړه. دوی میرمنې زده کړو او سیاسي اسانتیاو ته نه پریښودلې. دا همغه ډله ده چې د 2001 کال د سپتمبر 13 نیټه وروسته القاعده ته پټنځایونه ورکړل او دوی تر اوسه پورې د نیټو سرتیر وژني او هم افغانان قتلوي او ویروي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا هم چیرې د سیاسي جوړجاړي یو داسې لري نوبت وي چې د طالبانو ویر بیا نه رامنځته کوي هم نو په کار ده چې ولټول سي. ورځپاڼې لیکي د تیرې سې شنبې په ورځ د طالبانو دا اعلان کڅ هم لاند وو خو بیا یې هم د پډاګه کړه چې اورپکی له کابل سره نه بلکې له واشنگټن سره خبرې کول غواړي. ورسپانه زیاتوي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره لمیاشت راهیسې دا اشاره ورکوي چې ګواکې دوی په خبرو اترو کې دلچسپي لري، خو موږ په دې نه پوهیږو چې ولې طالبانو اوس ورته غبرګون وښوده. نیویارک ټایمز لیکي په دې اړه دوی مفکورې دي، یوه دا چې د امریکا او نیټو ځواکونو عملیاتو پر دوی یعنی طالبانو فشار زیات کړی دی، او بل دا چې دوی غواړي د خبرو اترو له لارې د امریکا د وتلو بهیر چټک کړي. ورسپانه پر مخ لیکي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې طالبان به د امریکا د وتلو د غوښتنې ترڅنګ نور څه وغواړي، خو امریکا ته پکار ده چې له خپل دې دریځه وانوړي چې په هر ډول تړون کې به دا شامل وي چې طالبان به له القاعده سره خپلې اړیکې شلوي، د تشدد به غندنه کوي، د افغانستان اساسي قانون به مني، او ټولو افغانانو ته به د سیاسي او بشري حقوقو لپاره ژمنتیا شي. ورسپانه زیاتوي چې نورې هم ډېرې جدي پوښتنې شتون لري، لکه دا چې آیا نورې اورپکي ډلې په خاصه توګه حقاني شبکه به خبرو اترو ته راسي او کنه، آیا که هغوی رانسي نو بیا به د امن تړون وي او که څنګه، او یا په پاکستان کې د دوی ملاتړي به دې ته قانع کړل سي چې د جدي خبرو اترو ملاتړ وکړي، او یا به هغوی د دې مخنیوی کوي. ورسپانه لیکي د باور د جوړولو لپاره امریکا د طالبانو پر هغه غوښتنه فکر کوي چې یو څو طالب بندیان د ګونتنامو له زندان څخه په افغانستان او یا قطر کې په ولکه کې د ساتلو لپاره انتقال کړي، او د هر بندي د خوشی کولو لپاره به د ډیر تحقیق اړتیا وي، او بیا به د دې د باوري کولو لپاره په ډیره ځیرکتیا څارل کیږي چې بیا د جګړې ډګر ته مخه ونه کړي. او ورسپانه په پای کې لیکي د امریکا لخوا داسې خبرې هم کیږي چې په ځینو سیمو کې اوربند اعلان کړي، چیرې چې به د جګړې په پای ته رسولو کې د طالبانو د دلچسپۍ ازموینه ووسي.
بوریوال کاکړو چې په نیویارک ټایمز ورسپانه کې د طالبانو له اړخه په قطر کې د دفتر پرانستلو په اړه تاسو ته د خبرې سوي مقالې مهم ټکي اورول.
الله الله وای ما کول دي سپیره ژه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبریم
خاله پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګارت نه واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
سلیونی حاکم مفتی مشورې
جوړ نشوي شي پام کوه
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د بګرام زندان به په یو میاشت کې د ننه د افغان چارواک په واکې ورکړل سي. د دې زندان چاري اوس مهال د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو په لاس کې دي. په دې حق له د افغانستان ولسمشر یو کمیسون ته دند سپارلې چې په یو میاشت کې بګرام زندان له بهرنیانو څخه په بشپړ توګه د افغانستان حکومت ته منتقل کی. په همدې لړ کې زموږ همکار حمید مومند د اساسي قانون پر تطبیق باندې د څارنې د کمیسون له مشر پوهاند ګلرحمن قاضي سره خبرې کړې او له نوموړي څخه د دغه زندان په حق له پوښتلې دي. ګلرحمن قاضي وایي
یو ډیر مفصل گزارش دی چې مونږ دوه ځلې د بنګرام د زندان نظارت کړی، او دواړه وارې مونږ په دې نظارت کې د داخلي مسؤلینو نه او د خارجي مسؤلینو نه د دواړو نه پوښتنه کړې دي، او د خپلو زندانیانو نه مستقیما پوښتنې کړي، مستقیما هم ورسره کتلې دي.
مننه قاضي صاحب. د جمهور ریاست په اعلامیه کې یو شی ته اشاره شوې ده چې تاسو په راپور کې د دې خبره ذکر شوې ده چې د بنګرام په زندان کې د افغانستان د اساسي قانون او نافذ قوانینو څخه په سرګن ډول سرغړاوی شوی دی. که تاسو ځینو موارد ته اشاره وکړئ چې دا موارد د بندیانو سره د چلن په برخه کې دي که نور موارد؟
په ټولو مواردو کې دي، حتی په خپل موجودیت د خپل زندان کې. تاسو پوهیږئ چې یو حاکمیت کې بل اداره چې هغه ځانګړی حاکمیت ولري دا د اساسي قانون خپله خلاف خبره ده. خو دونه خبره ده چې تر اوسه پورې دا بین المللي دوستانو چې په دغه رابطه باندې خاصتا همکاري کوله څه کمبوتونه وو چې خپل افغانانو ضرورت دې ته درلوده. دغه جملې نه مسلکي کسان نه وو هغه اوس روزل شوي دي چې هلته ما خپله ولیدل. اوس د دغه توانمندي شته چې خپل افغانان دا زندان اداره کړي. د بل طرفه دوره را روانه ده د انتقال په رابطه د خپله باید افغاني برخې ته منتقل شي تر څو قاضیان زمونږ وکولی شي د نافذه قانونو په اړوند باندې په دې رابطه خپله وظیفه ترسره کړي. هلته چې مونږ لاړو دې ټول نه پوښتنه وکړه. قاضیانو په خپل سر کې شکایت درلوده، څارنوالانو خپله شکایت درلوده، کلاو د مدافع خپله شکایت درلوده او کومه دغه چې د عادلانه محکمې لپاره په اساسي قانون کې پیشبینی شوي هغه نه و تکمیل شوي. نو دا ټولې خبرې وې چې موجب د دې شوي چې باید دا حتما افغانانو ته منتقل شي.
آیا په دغه زندان کې د شکنجه موارد موجود دي د زندانیانو؟
البته دوی په دې رابطه دا شکایت درلوده چې موږ سره دا چلند شوی دی.
تاسو څومره ډاډه یې چې وروسته له هغه چې دا زندان افغان لوري ته وسپارل شي هلته به دغه ټول مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه به په بشپړه توګه رعایت شي؟
زه دا نشم ویلی چې څونه به وشي، اما دا وایم چې باید وشي. که ونه شي حداقل دونه خوشته چې ولسمشر هغه څوک چې دې ته توظیف شوی مستقیما د هغه نه به اساس وکړي او هغه ته جزا ورکړي.
چون تاسو دوه ځله د بګرام زندان ته ورغلی او دا ټول شرایط تاسو لیدلی دي د هغې هغه کوم سیستم باندې چې دا زندان ساتلی کېږي، تاسو ګمان ته د کوم کمیسیون چې افغان ولسمشر ټاکلی چې په راتلونکي یوه میاشته کې د دې زندان ټولې چارې افغاني کړي، آیا دا عملا امکان لري؟
دا خپله مربوطه چارواکو پورې اړه لري چې هغوی عملي کړي نه عملي کړي، کوی شي نه شي کوی، هغه د هغوی کار دی. خو زما عقیده دا ده چې باید وي کړي او که نه شي کولی بیا دې باید په غاړه باندې وانخلي.
د اساسي قانون پر تطبیق باندې د څارنې د کمیشن د مشر پوهان ګلرحمن قاضي وو چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په حق لزمړ د همکار حمید مومن پښتنې ځواب ولی.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس زم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو له لارې بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د افغان حکومت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې وایي د بګرام زندان مسولیت به په یوه میاشت کې افغان حکومت ته وسپارل سي. افغان ولسمشر حامد کرزي تیر ورځ ویلي په دې زندان کې د افغانستان د اساسي قوانینو او نورو نړیوالو قوانینو سرغړونه کیږي او د حکومت ملي حاکمیت تر سوال لاندې راځي. نو باید له امریکایي ځواکونو څخه د دې زندان مسولیت واخیستل سي. ښاغلی کرزي همدارنګه غوښتي هغه ټول بندیان چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا ساتل کیږي باید افغان حکومت ته وسپارل سي. زموږ همکار معصوم میوند د بشري حقوقو د کابل د دفتر له رئیس شمس الله احمد زی سره خبرې کړې او په پیل کې په دې اړه د نوموړي نظر غوښتي دي. شمس الله احمد زی وایي
کله چې دغه مسؤلیت افغاني ځواکونو ته انتخابېږي د یوې خونه هغه کسان چې د مختلفو عواملو په بنا باندې نیول شوي دي د هغو د سرنوشت په ټاکلو کې د قانون د غوښتنې سره سم اقدامات کېږي. څانوالۍ کولی شي چې په وخت او زمان سره نظارت وکړي او د بلې خونه د بشري حقونو بنسټونه په منظمه او نورماله توګه کولی شي چې د دغه محل نه لیدنه وکړي او هغه کسان چې د دوی هغه نیونې د قانون د غوښتنې په خلاف باندې شوي دي د دولتي اړوندو ادارو په مرسته د هغو په خلاصون کې کوشش کې تر اوسه په دې نه توانېږو چې په منظمه توګه لکه چې د افغانستان نورو محبسونو لیدنه وکړو مسؤلیت د امریکایي ځواکونو په لاس کې موږ لیدنه نشو کولی. دا ډېر ښه اقدام ده او زه هیله مندم چې نړیوال ځواکونه د افغانستان دولت په دغه اړوند باندې ورسره مرسته وکړي چې د دغه مسؤلیت په ادا کولو کې د افغانستان د نافذو قوانینو د غوښتنو سره سم داسې عمل وکړي چې یوې خونه اداره په سالمه اداره وي او د بلې خونه په دې وتوني چې هغه کسان چې بې سنو سپرتلي د هغو د سنوش په تخر کې د افغانستان د موقت اجازې اجراات د غوښتنو سره سم هماغه ټاکلي وخت کې یعنې بېل ځینې چې پکې نور هم ځان راشي د سنوش په ټاکلو کې د اقدامات جدي اقدامات وکړي.
احمد صاحب څه زمانه ستاسو دغه زندان چې افغان حکومت یې مسؤلیت واخلي د بګرام زندان او په دې کې بیا زندانیان د هغه ډول چلند سره نه مخ کیږي چې هغه به سرنوشتي دی، آیا اوس داسې ضمانت ستا یا داسې ضمانت ورکول کېدلی سي چې د بګرام زندان زندانیان به له دغه ډول بیا سرنوشتي سره نه مخ کیږي؟
د افغانستان دولت مجبوره ده د قانون په وړاندې دغه مکلفیت لري چې دوی باید هغه کسان چې د جرم په تورې دي سي د هغو سرنوشت وټاکي. که کمیت د کسانو زیاتېږي یا کمیږي دوی د خپل باید دغه امکانات داسې عیار کړي چې څومره کسان چې په افغانستان کې د جرم په تور دي وټیږي د هغو د سرنوشت په ټاکلو کې اقدام وکړي. بے شک د اوس په هغه محبسو کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادارې لاندې هم دغه ستونزې لیدل کېږي، یعنې د قانون د په هغه ترکیل مودي کې د هغو سرنوشت سره ټاکل شوی دا د سر زه هم منم، اما په شمېر کې ډېر کموالی راغلی.
بلې احمد صاحب، تاسو ویل چې دا د دې حق دی چې پر وخت دوسیه وڅېړل شي، یعنې د بشري حقوقو لاره څخه تاسو ورته اشاره وکړه، خو دغه ضمانت څوک ورکوي؟ دغه ضمانت څوک کولای شي چې د دې دا حق دی ورکول شي او بیا د بګرام
ضمانت اصلا دغه ضمانت محترم هم بهترین تضمین د دغه کسانو په وړاندې د خپل د افغانستان اساسي قانون دی. د قانون په وړاندې هر هغه کس چې جرم تلاش کړي کې د افغانستان ملي قوانین په دې کې شرط لري د هر جرمي عمل لپاره تکړه اجازه شته په قانون کې، ولی باید د پولیس هم باید ګرانډي شي د قانون د غوښتنو سره سم پولیس کاري موده معلومه ده چې دوه مسات کې باید سره شوټه کې سره والی صلاحیت معلومه ده چې په 15 سال کې بیا کچیر یو دوشاب مغلق وي باید 15 سال تمدید وکړي چې یو میاشت کې باید دوشاب محکمې ته ورکړي او په همدغه ترتیب د محکمې اولی محکمې دوهمې محکمې او دریمې محکمې دوه میاشتې د اولی دوه میاشتې د دوهمې محکمې او پنځه میاشتې د سترې محکمې سره ته چې کوم په دغه لاس مرشو دوه مسات کې باید د تورن کس سره شوټه کړي.
د بشری حکومت د کابل د دفتر رئیس شمس الله احمد زیو چې د بګرام زندان افغان حکومت ته د سپارلو په اړه زموږ د همکار معصوم ایوان پښتنې ځواب ولی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې لسیزې له جګړې وروسته غواړي د دې هیواد په دفاعي بودیجه کې د نیم ټریلیون ډالر په شاوخوا کې کمی راولي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړه چې په ترڅ کې به د امریکایي ځواکونو حضور په آسیا کې زیات او په اروپا کې کم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن څخه د مشال راډیو خبریال هارون بچاره کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې له خپل دفاع وزیر لیون پینټا سره په ګډه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د دفاعي ستراتیژۍ مهم ټکي په ډاګه کړل، د کومو پترس کې چې د انتظامیه غواړي په افغانستان کې روانه جګړه وګټي او د خپلو ځواکونو د ظرفیت په لوړولو په یوې نوې شخړې کې د امریکا د ښکېلولو د دې د کوم دښمن کوششونه له ماتې سره مخ کړي. نوموړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ ته اشاره وویل چې دغه موضوع دوی له یو چیلنج سره مخامخ کړي دي. د کامیابی یو واری بیا زمونږ قوم د بدلون یوې غړای ته را رسولې، سره له دې چې زمونږ ځواکونه په افغانستان کې خپل جګړې ته دوام ورکوي، د غلطه د جنگ په شدت کې کمی لیدل کیږي. که څه هم چې زمونږ ځواکونه د نن د ماموریتونو په سر تر رسولو کې بوخت دي، مونږ ته موقع په لاس راغلی یو ځان مسول ګڼو چې د هغه ځواک په حق له فکر وکړو چې په راتلونکي کې به ورته اړتیا ولرو. راپورونه وایي د امریکا نوې دفاعي ستراتیژي د دې د پوز د هغو وروستیو داوو برعکس ته چې ویل به په یو وخت په دوو بیلابیلو محاذونو د جنگ کول توان لري. ویل شوی چې خاغلی اوباما ورسته له هغې چې پینټاګون ته د امریکا په دفاعي بودیجې کې د پراخې کچې د کمی راوستو لپاره وویل، تیر اوړی دفاعي ستراتیژۍ ته د نوي سره کتنه پیل کړه. دغه راز ویل شوی ولسمشر اوباما او امریکایي کانګرس د راروانې لسیزې لپاره د تیر کال په اګست کې د کامی امنیت په لګښتونو کې د 450 بلیون ډالره او د دفاع وزارت په هغو کې د 600 بلیون ډالره د راکمولو په خبره سلا شوي. راپورونه دا هم وایي چې که یوې خواته امریکا له وحشتناک افراطیت سره د ټینګې مبارزې خپله پالیسي په دوامدار دوامداره توګه پر مخ بیایي، نو بلې خواته بیا د خپلې نوې دفاعي ستراتیژۍ په ترڅ کې غواړي چې پوځ یې د آسیا د آرام سمندرګي په سیمه کې اغیزناک حضور ولري. ښاغلی اوباما د واشنگتن خبري غونډې ته د یادې سیمې له هیوادونو او هم له ناټو سره د خپلو نږدو پوځي همکاریو ارزښت په دا الفاظو په ډاګه
کړ.
موږ به د آسیا په آرام سمندرګي کې خپل موجودیت نور هم پیاوړی کړو او د بودیجې کمښت به د دغې مهمې سیمې لپاره زموږ پالیسي اغیزمنه نه کړي. موږ به له خپلو اتحادیانو او شریکوالانو سره خپل ملګرتیا نور هم مضبوطه کړو، په شمول د ناټو چې وخت په وخت او په داروستیو کې په لیبیا کې ثابته کړه چې د قوت سو برابره زیاتولو والا سازمان دی. موږ به بیدار اوسېږو، په تیره بیا په منځني ختیځ کې. نوموړي په خپلو خبرو کې د غرض زیاته کړه چې د نړۍ د سړې جګړې د وختونو زاړه او لکاره پریوتي سیستمونه به یو خواته کړي او پر ځای به د خپلو ځواکونو د استعداد د سیوا کولو په مخه په استخباراتي او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په ډګرونو کې زیاته پانګونه وکړي، سو په هغو ځایونو کې دښمن ته ماتې ورکړي چېرته چې د امریکا د بریا مخه نیول کېږي. د واشنگتن خبري غونډې ته د امریکا دفاع وزیر لیون پینټ بیا په خپلو څرګندونو کې وویل چې د یوې لسیزې له جګړې او په دفاعي لګښتونو کې د یوې غټې کچې له زیاتوالي وروسته موږ په دې نتیجه رسېدلي یو چې د امریکا ګډ ځواک به د مخکې په پرتله ورکوټې او سپک وساتو، خو ورسره زیاته کړه چې د ټکنالوژۍ په نوي معیارونو به پوره کړو، سو د په خبره د راتلونکي وخت د چیلنجونو مقابله په خشان وکړی شي. د راپورونو پر اساس د دفاع وزارت په ستراتیژیک سند کې ویل شوي چې امریکا به د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د تړلو په مخه خپلو هڅو ته دوام ورکی. هارون باچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
مونگتا پا دی پتا لکھونا راولے گئے، پوسٹ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري. ایران چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور اندېښنه لري، لې وی خو هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا ضد احساساتو ته لمن ووهي، لې بلې خو هڅه کوي افغان چارواکي دې ته کاني کړي چې له واشنگټن سره اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک نکړي. پر دې مسلې واشنگټن پوسټ ورسپانې یو راپور خپور کړی چې د افغان چارواکو او شنونکو نظرونه هم پکې راخستې دي. زموږ همکار سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د ورسپانې په باور د ایران ابتکار له وسلولو طالبانو سره د نږدې اړیکو جوړول، د سیاستوالو او رسنیو مالی مرسته، دغه راز له افغانستان سره د فرهنګي روابطو ټینګول دي. که څه هم دغه هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو په وروسته میاشتو کې ایران دغه هڅې ځکه چټکې کړې چې امریکا او افغانستان په خپلو کې پر ستراتیژیکو اړیکو او تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ځینو امریکایي پوځیانو پر حضور خبرې کوي. له طالبانو سره ایران داسې وخت ځان ورنږدې کوي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې لومړنۍ خبرې پیل شوې، بل دا چې په فارس خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د ایران ستراتیژي له هغو مانورونو سرچینه اخلي چې په عراق کې ترسره کړل. هلته عراقي سیاستوال وهڅول چې پرې نږدې د امریکایي پوځ وړې قطې هم تر 2011 میلادي کال وروسته په عراق کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د ایراني چارواکو ژورې اندېښنې ولاړې کړې دي. دوی له دې اندېښنه لري چې په سیمه کې د امریکا پوځي اډې به لویدیځ ته دا توان ورکړي چې د ایران د اټومي پروګرام په باب استخباراتي معلومات په اسانۍ راټول کړي. له ایران سره د جګړې په صورت کې امریکا ته عمده ستراتیژیک امتیازونه ور په برخه کوي. واشنگټن پوسټ رسپانې زیاتوي، څرنګه چې امریکا بریالی نه سوه چې تر 2011 میلادي کال وروسته په عراق کې ځینې امریکایي پوځیان وساتي، دغه هیواد دې ته لیواله دی چې له افغانستان سره یوې موافقې ته ورسیږي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل له 100,000 نیولې تر 150,000 پورې پوځیان وساتي. د ورسپانې په باور امریکا په افغانستان کې د عراق په پرتله زیات امتیازونه لري، ځکه کابل د ډېر مودې لپاره بهرنیو مرستو ته اړ دی. یوه لویدیز ډیپلومات د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط واشنگټن پوسټ ورسپانې ته ویلي، ایراني چارواکو په نومبر میاشت کې له ولسمشر حمید کرزي سره څو ځلې وکتل چې له افغان چارواکو څخه د هغې اوږدمهالې موافقې په باب څه معلومات ترلاسه کړي چې له امریکا سره به لاسلیک شي. د دغه ډیپلومات په حواله د غونډې ګډونوال وویل، ځینو افغان چارواکو له ایران څخه په میلیونونو ډالر اخیستې دي. واشنگټن پوسټ رسپانې لیکي، په افغانستان کې د ایران یو حیرانوونکی سیاست دا دی چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو اترو با پرانیستی دی. حال دا چې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې نږدې و ایران او افغانستان په خپلو کې په جګړه واوړي. د سولې عالي شورا یو غړی مولوي ارسلا رحماني وایي، داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې څرګندوي په وروستیو کې ایران اجازه ورکړي چې د طالبانو استازي په آزادو توګه په تهران او مشهد کې فعالیت وکړي. د رحماني په خبره ایران هڅه کوي له واشنگټن سره د طالبانو پیل سوی لمړنۍ خبرې غړي وډی کړي. د سولې علي شورا یو بل غړي حکیم مجاهد ورسپانې ته ویلي، ایران او طالبان ګډ اهداف لري، دواړه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل غواړي. خو د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی بیا ایران یو سرطاني غوډه ګڼلې ده. د هغې په باور ایران د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ریښې غځولې چې د لوړو زده کړو په سکتور، رسنیو او مدني ټولنو کې نفوذ کړی او په میلیونونو ډالره لګوي. د ولسی جرګې یو بل غړی فوزی کوفی واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي، ایران د افغانستان په ټولو ادارو کې خپل نفوذ غځولی دی، ان په پارلمان کې هم چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون ته به رای ورکوي. د میرمن کوفی په خبره ایران هم زیاتې پیسې لري او هم قوي شبکه. دوی د ملي شورا غړو ته مراجعه کوي او ورته وایي چې څه وکړي او څه ونه کړي. ایران په جدي ډول هڅه کوي چې له امریکا سره د افغانستان ستراتیژیک تړون لاسلیک نسي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري